بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سورې و څلوېښتم، اته څلوېښتم او نه څلوېښتم آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو په مازیګرانې خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش له مینې او اخلاص اډه ګېډې ګېډې سلمونه ومني. عزیزانو، نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 2024 لومړي لمریز کال د وری د میاشتې دوهمه 1443 هجري قمري کال د شعبان المعظم د میاشتې له 19 او د 2022 میلادي کال د مارچ له 22 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې لا معمول سره سم خبرونه اوردل شي. لا خبرونه وروسته بیا د اقتصادي چارو په اصلاح او په بنسټه تولید د رهبری د ستر مقام ټینګار تنوال لاندې ارتي و سیاسي تبصره وړاندې کیږي. له سیاسي تبصرې وروسته بیا د نوښتونو پروګرام اوردل شي، او له دې وروسته هم بیا درته د نوروز د ښایسته ګلونو او رنګونو او د نوروز په ارتباط ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي، چې په همدې سره زموږ د یو ساته مازیګرانې خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/ پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، کلتوري، عقیدتي او داسې نور ډېر جالب پروګرامونه لوستلی شي. ولنډه د مکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ او سم پام وکړی. د مهال خبرونو ته په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د رهبری ستر مقام فرمایلی چې د ایران ملت له استکبار سره په مبارزه کې سمه لاره ټاکلې ده. خاغلی خطیب زاده وی چې ایران د اسلامی نړۍ د غږ ملا او خپلواک غږ انعکاس ته هوډمن دی. پاکستان د اسلامی ملګرتیا سازمان د نړیوال لزی په پیاوړتیا ټینګار وکړ، او اشرف غنی وی په افغانستان کې امنیت راغلی خو سوله نه راغلی. وسم بشپړ خبرونه. د رهبری ستر مقام فرمایلی د ایران ملت له استکبار سره په مبارزه کې سما لارا ټاکلې ده. د رهبری د دفتر انټرنیټي سایت راپورټ ورکړ. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی پرون د 2024 لومړی نویل مریض کال په لومړی ورځ د ایران د ټلویزیون لارې په ژوندې وینا کې د نوروز د اختر او د نوي پیړۍ د پیل په مناسبت په مبارکي ویلو سره هغو ډېرو نړیوالو ستونزو ته په اشاره سره چې اوس د رامنځته کېدا په حال کې دي، او دغه درس موردونه سم تدبیر، حرکت، فیصله او اقدام ته اړتیا لري وفرمایل. کله چې د دنیا روانو پیښو ته انسان فکر کوي نو د استکبار له جبهې سره په مقابله کې د ایران د ملت حقانیت او صدق له هر څه زیات روښانه کیږي. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی په دې خبرې په ټینګار سره چې د استکبار د جبهې په مقابل کې د ایران د ملت ټاکنه مقاومت نه تسلیمي ده، او نه اړوندوالې د خپلواکۍ ساتل او د هیواد او اسلامي نظام داخلي پیاوړتیا وه وفرمایل. دغه فیصله ملی او سموي د اسلامي انقلاب سر لارښود دی تا په اشاره سره چې خداوند متعال د ایران د ملت لپاره د امید زمینه برابرې کړې دي وفرمایل. پریک د دښمنان د ایران د ملت په هیله منیدا لاغو ساشي. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی د افغانستان مظلوم او مسلمان هیواد پیخو او په دغه هیواد کې له شل کلنو ظلمونو او جنایتونو وروسته د امریکایانو د وتلو څرنګوالي او ظلم ته په اشاره سره وویل چې د یوکرین پیښې هم یو بل مثال دی چې ولسمشر یې چې د لویدیځوالو په وسیله واک ته رسول شوی هم دوی ته په خطاب کې سخته لهجه کارولې ده. د اسلامی انقلاب معظم لارښود همداراز د یمن پیښو او د دغه هیواد مظلوم او مقاومت کوونکي ولس د هرې ورځې بې امانه بمباریو ته او له بل پلوه د اتیا ځوانانو او زلمیانو د سرونو په غوڅولو کې د عربستان اقدام ته په اشاره سره وفلمیل. دغه ټولې پیښې پر دنیا د واکمن ظلم او ظلمت او د هغو خونخوارو لیوانو د جنایتونو ښودنه کوي چې دنیا یې په لاس کې ده. ایران د اسلامی نړۍ د غږمل او خپلواکه غږ انعکاس ته هوډمن دی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی د فلسطین د دفاع په شمول د اسلامی ملګرتیا سازمان آیډیالونو ته د پایبندۍ لپاره د دغه سازمان لاغړیو د اسلامی ایران تمو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. ایران د اسلامی دنیا د غږمل او خپلواکه غږ انعکاس ته هوډمن دی. اغلی سید خطیبزاده چې د اسلامی ملګرتیا سازمان د خارجه وزیرانو د په اتڅلوېختمه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر کړی، نن له ایرنا سره په خبرو کې زیاته کړه. ایران د یو اړخیزه او ګټه غواړي سیاسي کتنې په ځای د اسلامی نړۍ اصلي آیډیالونو ته په ژمنتیا او غږملتیا باور لري. خطیبزاده زیاته کړه اسلامی نړۍ نن له یمن نیولی تر سوریه او نیواکي فلسطین تر ټاټوبیو له جدي چیلنجونو سره مخامخته. پاکستان د اسلامی ملګرتیا سازمان د نړیوال لازی په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اسلامی ملګرتیا سازمان د خارجه وزیرانو د اتڅلوېختمې غونډې په پرانستونکو دستورو کې ټینګار وکړ. د دغه سازمان د نړیوال لازی پیاوړتیا او د غړو هیوادونو د ټولو مسایلو حل اصلي هدف دی. ښاغلی قریشی د مسلمانو هیوادونو په چارو کې بهرنۍ لاسوهنه په نړۍ کې د مسلمانانو د ټاټوبیو د نیواګرۍ دوام په فلسطین او د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر په شمول د برخلیک د ټاکلو له حقه د مسلمانانو محرومیت هغه مسایل وبلل چې د راز راز تاوتریخوالو په رامنځته کولو او اسلامي پیوستون کمزوری کولی شي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن د اسلامي ایران د خارجه وزارت لا ویندوی او ورسره ملګری پلاوی سره هم کتنه او خبرې اترې کړې دي. اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې امنیت راغلی خو سوله نه ده راغلی. افغانستان نسکور شوی ولسمشر اشرف غنی د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ ملت ته په وینا کې لا طالبانو ځینې مهمې غوښتنې وکړې. ښاغلی غنی د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته وضعیت ته په کتو سره ویلي چې امنیت راغلی خو سوله نه ده راغلی او باید چې د یوې تلپاتې او عزتمنې سولې لپاره کار وشي. د پر طالبانو کومه نیوکه ونه کړه، بلکې پانګوال یې وهڅول چې په هیواد کې امنیت شته او باید پکې پانګونه وکړي. خو ښاغلی اشرف غنی په عین حال کې وویل چې افغانستان د تاریخ په یوه داسې دوې لارې کې دی چې که له تاریخه درس واخیستل شي نو ښه لوري ته روانېدی شي او کنی هیواد به بیا څلوېښت کلونو جګړو ته ورستون شي. د محدودو کسانو په لاس د قدرت د انحصار پر ځای ملت ته د واک ورکولو غوښتنه وکړه. وویل که داسې ونه شي افغانستان بیا د یوې خطرناکې جګړې لور ته ټیل وهل کېدی شي. اشرف غنی د افغانستان اوسنی حکومت ته چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلی مشروعیت مهم وبله، وویل چې باید د یوې داخلي اجماع له لارې مشروعیت ترلاسه کړي او ملت ته واک ورکړل شي چې راتلونکی نظام وټاکي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ویلي چې د نظام د مشروعیت لپاره باید د لویا جرګه دایره شي. دا خبره حامد کرزي کړې وه. اشرف غنی له نړۍ او سیمې سره تعامل ضروري وبله او په راتلونکي سیمه ییزو لوبو کې د بشپړه طرفي غوښتنه وکړه چې له ګاونډي هیوادونو سره د سترو پروژو د عملي کېدو په اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو د اشرف غنی د تازه څرګندونو په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. متکی د ملما په توګه د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې لا ګډونه ډډه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متکی ته یې نږدې ویبپاڼې ویلي چې متکی په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو سازمان په نننۍ غونډه کې ګډون نه کوي، خو د افغانستان یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کوي. ویبپاڼې ویلي چې متکی په یاده غونډه کې د ګډون بلنلیک ترلاسه کړی، خو له دې کبله چې غونډې ته د ملما په توګه بلل شوی له ګډون څخه ډډه کوي. سرچینه زیاتوي چې متکی د غونډې ته بهرنیو چارو وزارت د لومړي سیاسي ریاست رئیس محمد اکبر عظیمی په مشرۍ یو پلاوی ورلیږلی دی. متکی څو میاشتې وړاندې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د ملګرتیا او سازمان بیړنې غونډې ته د میلمه په توګه بلل شوی و، خو د غونډې د ډله ییز انځور اخیستو په وخت ورته د غونډې د ګډونوالو په ډله کې د درېدو اجازه نه وه ورکړل شوې. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د ملګرو ملتو او ډیرو نورو مهمو سازمانونو په شان له دې کبله چې نړیوال او هیڅ سوا طالبان په رسمیت نه پیژني، دوی په رسمیت نه پیژني او د افغانستان د استازیتوب څوکۍ نه ورکوي. دا په داسې حال کې چې مولا متقی په زلنو زلنو ټینګار کړی چې رسمیت پیژندل دومره مهم کار نه دی، ځکه د ده په وینا ټوله نړۍ له دوی سره د یوه قانوني دولت په توګه تعامل کوي. میرمن ډیبورا لاینز له حامد کرزی او عبدالله عبدالله سره کتنه وکړه. د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړي استازی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزی او د ملي پخلاینې د لوړې شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې اترې کړې دي. همدا اوس افغانستان د امریکا لخوا د دغه هیواد د شتمنیو په کنګل کولو او بایکاټونو د دوام په دلیل له انساني او اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې امریکا شل کلن نیواک او جنگ د دغه هیواد د خلکو د لوږې او بدبختۍ اصلي عامل دی. په جلال آباد کې ټرافیکي پیښې اته تنه مړه کړل. په جلال آباد ښار کې نن د نوي کال په لومړۍ ورځ په یوې خونړۍ ټرافیکي پیښه کې لس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار د ټرافیکو مدیر جواد شیرزاد رسندوی ته په ورلیګلو معلوماتو کې ویلي چې دا پیښه د ماښام شاوخوا شپږ بجې شپږمې ناحیه پر حلقوي سړک وشوه. شیرزاد په وینا د یوه کرولا او ډاټسن د ټکر په نتیجه کې څلور ښځې، درې نارینه او یو ماشوم مړه شوي او یوه ښځه او یو نارینه ټپیان دي. ټپیان حوزوي روغتون ته رسول شوي دي او هلته هیله شته چې ژوند ته یې خطر پیښ نه وي. د ټرافیکو مدیر وایي چې دا پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. د موټر چلوونکو بې احتیاطي تر ټاکلي حده زیات سپیډ، د لارو خرابوالی او د ټرافیکي اشارو کموالی په افغانستان کې د ډیرو ټرافیکي پیښو عوامل بل لیکيږي. دا د دې محل خبرونه له پاملرنې مې و دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ
د اقتصادي چارو په اصلاح او په بنسټ تولید د رهبری د ستر مقام ټینګار د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د اسلامي انقلاب معظم لارخود پرون د ایران له خلکو سره د نوي کال د لومړي ورځې په وینا کې د هیواد اقتصادي مسایلو په اړه مهمو ټکو ته اشاره وکړه. حضرت امام خامنه ای دې ته په اشاره سره چې د هیواد د اقتصادي چارو د اصلاح لپاره باید په پریکنده توګه د پوه بنسټه اقتصاد په لور حرکت وشي زیات کړه. په اقتصاد کې عادلانه پرمختګ او د بیوزلۍ د ستونزې حل ته رسیدا یوازې د تولید پیاوړتیا له لارې ممکنه ده، او که په پوه بنسټه تولید سره مو تولید پیاوړی کړو نو دغه هدف ترلاسه کیدلی شي. دا رهبری ستر مقام د خپلو ویناو په بل برخه کې د امریکا له بندیزونو سره د هیواد اقتصاد لا غوټه ورکولو د ډډه کولو په باب د کال په لومړۍ ورځ د خپل تیر کال ټینګار په یادونه او د دې خبرې په کولو سره چې تر څو بندیز وینو حالات به همداسې یو فرمایل لنیکا مرغه په هیواد کې نوې سیاستونو وخودل شي. د امریکا له بندیزونو سره سره پرمختګ کیدی شي، بهرنی تجارت ته رونق ورکول شي، سیمه ایزو تړونونه کیدل شي او د تیلو او نورو موضوعګانو په بریاوې هم ترلاسه کیدل شي. د پوه بنسټ اقتصاد موضوع تولید او داخلي ظرفیتونو ته پام هغه موردونه دي چې په ورستیو کلونو کې پرې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای ټینګار کړی دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د یو زرو څلور سوم مریز کال په وږی میاشت کې د دیارلسم دولت لولسمشر او کابینې سره په لومړنۍ کتنه کې دې ته په اشارې سره چې د اقتصادي مشکلاتو په اواري کې باید موقتی حل لارو ته لاړ نشو وفرمایل. د دغو اقتصادي مشکلاتو اوارې د بایکاټونو لغوا کېدا ته پرې نږدې. د بایکاټونو لغوا کېدا زموږ او تاسو په اختیار کې نه دي، بلکې د نورو په اختیار کې دي. مشکلاتو د لرې کولو لپاره پلانونه د بایکاټ د شتون په فرض سره ترسره کړي او پلانونه وکړي چې انشاءالله دغه کار پر مخ بوتلل شي. د ایران اسلامي جمهوریت د 1450 مریز کال په سلواغې میاشت کې لا بریالیتوب سره سم د غلیمانو لا لوري لا پوځي کلتوري سیاسي او اقتصادي بایکاټونو سره مخامخ شوی دی. په وروستیو کلونو کې هم امریکا د ایران د ملي او سیمه ییز قدرت د زیاتېدا او علمي پرمختګونو په مخنیوي کې له ناکامیو وروسته د ایران پر ضد د زیات نه زیات بایکاټ سیاست اعمال کړ شي، د اقتصاد کمزورتیا او خلکو ترمنځ د خفګان د رامنځته کولو په شمول مختلف هدفونه تعقیبوي. دغه شرایط عظیمو داخلي ظرفیتونو ته د جدي پام په سیمه کې د ایران د جیوپولیټیک موقعیت او د هر هیواد د اقتصادي غوړېدا او ودې لپاره له هغو استفادې لپاره د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ویناو اهمیت نور زیات ښیي. په همدې اساس د ایران اسلامي جمهوریت په تیره بیا 14 حکومت د بایکاټونو د لغوا کولو لپاره د برجامي خبرو اترو په تعقیبولو سربیره د اقتصادي ډیپلوماسي په پراختیا او برجام او بایکاټونو پورې د اقتصادي مشکلاتو نه تړلو سره په لټه کې دي. دوه موضوعګانې د بایکاټون لغوا کول او د هغو د اغیزو شنډول د یو بل په څنګ کې پر مخ بیایي. د ایران حکومت همداراز سیمه ایزو ملګرتیاو زیاتولو او ګاونډیو او مسلمانو هیوادونو سره د اړیکو پراخول په خپل ایجنډه کې راوستي دي او دغه مسلې ته ډیر زیات پام هم کړی دی. په همدې اساس د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په خپل نوروزی ویناو کې په وروستۍ یوې لسیزې کې د اقتصادي عنوانونو انتخاب ته په اشارې سره وفرمایل، د دې علت چې سږ کال لپاره هم اقتصادي شعار غوره شو د اقتصاد د مسالې چورلیزي اهمیت او همداراز په نویمه لسیزه کې اقتصادي چیلنجونه دي چې له دغو چیلنجونو خلاصون سم حرکت عمل او تدبیر ته اړتیا لري. ایزنو لکه څرنګه چې خبر یاست د نوروز یعنی د پسرلی د پیلیدو او د نوروز د اختر شپې ورځې دي چې په دې مناسبت تاسو ته یو ځل بیا د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. او همدار از غواړو چې د اباسین یوسفزي صاحب یو څو شعرونه درته وړاندې کوو. اباسین صاحب وایي چې ښکلا ستومانی وویسته، د مځکې شونډه شنه شوه، فضا وگمه وگمه شوا، سورا بهر یو تار د ژوند د حسن تر نشوا، فضا وگمه وگمه شوا، تصویر د کائنات په چوپا خلا رته مسکه دی، راغلی پسرلی دی، هر خوا ته غوړیدلی د شینکی ښکلی پوزی دی، راغلی پسرلی دی، ځواني په هر یو زړه کې په غورزنګ چپه چپه شوا، فضا وگمه وگمه شوا، خکولا ستومانی و بیستا، دمزک شونده شنشوا، فضا وگما وگما شوا. پا وقت دا پیغلتوب که ده چاپیرا ورشوگان دا حسن ترجمانه، خزان و حلی ونه یو زلبیا شوله رازوانه دا حسن ترجمانه. د ګل خبره لاړه په وطن کې ډنډوره شوا فضا وګمه وګمه شوا خکولا ستومانی وبستا دمزکه شونډه شنه شوا فضا وګمه وګمه شوا مرغه په هر څانګه ترانه وی چغیږي چورلک وهی تاویږي لولکه او بورا په خیستونو نه مړیږي چورلک وهی تاویږي او فضا وګمه وګمه شوا parstoday.com/pe زمونږ د انټرنیټي سایټ درخت عزیزانو تاسو د پروګرام دعوت ته بولو
نوښتونه
د تهران د پښتو خپرونې خوږو ګرانو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زیب شاهین
حامد سیماب سره
تاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې د نوښتونو نومې لړۍ یو بل پروګرام درته واورو. په دغه لړۍ کې په ایران کې د تر ټولو نوو بریاوو او پوځي او اقتصادي هنري کلتوري او علمي پیښو په باب ارزونه کوو، نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، نننۍ برخه هم د فزیک په حوزه کې له یو مطلب سره پیلو. د ایران د دوو فلکي یا ستور پیژاندو استروفیزیکس په شمول څه د پاسه 500 څېړنیزو موسسو په شمول د څېړاندو څخه جوړ یو نړیوال ټیم بریالی شو د ستور پیژندنې، د علم او د دوی د واټن پیژندنې او بلیک هولز په چارو کې له شوو څېړنو او اثارو څخه په استفادې سره د شودو د لارې کهکشان د مرکز په لړ کې محاسبه کړي. د دغه څېړنې غوره نتیجې ته په پام سره چې د ایران د صنعت شریف پوهنتون د فزیک د پوهنځي د PhD فارغ التحصیل او د اصفهان د صنعتي پوهنتون د علمي پلاوي غړي ډاکټر صدیقه سجادیان او د فزیک پوهنځي د علمي پلاوي غړي ډاکټر سهراب راهور پکې په زړه پورې ملګرتیا کړې ده. اټکل کیږي د بلیک هول په کشفونه کې حیرانوونکي شپې ورځې رڼا شي.
د جاذبه متقابل عمل، ګریویټیشنل کنورجنس او د نور انحراف د عام نسبیت د نظریې اټکلونه دي. د جاذبه متقابل عمل همدا اوس په ورستو پر لپسې لسیزو کې د چې د اسمانونو د حیرانوونکو منظرو د مشاهده او پرې د پوهېدو لپاره د نجومیانو د سار او اوزار شوي دي. د جاذبه متقابل عمل د عدسه او سرچینې ترمنځ د نسبي حرکت او په یوه لاره د حرکت په دلیل د یو ستوري د منبع د نور یا رڼا زیاتېدونکي ښکارنده بلل کېږي. د جاذبه متقابل عمل د لینز د کشش مرکز له لمره ورآخوا سیارو پورې د ځانګړنو د کشفولو لپاره د ساریو تر ټولو ماډرن ټیکنیک دی. دا پیښې په دوامدارې څارنې سره دغه کشف د څو کلونو په مودې کې له هابل ټیلیسکوپ سره یو ځای د ځمکنیو ټیلیسکوپونو په وسیله ترلاسه شوې دي. د دغې عدسې جرم چې لومبنی بلیک هول یې د ایکس وړانګو له ځلېدو نه پرته دي، د نور د جرم کابو اوه برابره دي. د ساينټیفیک امریکن نومې خپرونې د دغه مقالې مسؤل لیکوال ساهو د ویناو په اساس د دغه بلیک هول نسبي چټکتیا چې په هر یو سیکنډ کې پنځه سلویخت کیلومیټره ده. د منځه تلونکي ستوري د چودنې ډغرې نښه ده. هغه پیښه چې تر سل میلیون کاله مخکې پورې هم رامنځته کیدلی شوه. دغه کشف د شیدو د لارې یعنی کهکشان په چارو کې د یوازینی بلیک هول د کشفولو لپاره د نوو کشفیاتو لاره پرانیستونکې.
دوستانو په یوې بلې بریا کې د علومو او د خوراکي صنایعو د څېړنیزې موسسې څېړاندو د انسان د سلامتیا او د خوراکي موادو په خوندي ساتلو کې د یوه جدي ګواښ په توګه د اکراتوسکین ای پیژندګلوۍ لپاره د اپټامیر په اساس د مایا کریسټل چاپیریالي ترشه پلان کړه. د ډاکټر اسما وردیان په وینا په اکراتسکین کورنۍ کې د ځینو قارچونو یا مشرومز په وسیله تولید شوي زارجن میټابولیټس شامل دي او د زارجن خوراکي موادو تر ټولو مهم ډول شمیرل کیږي. د سرطان د څېړنیزې نړیوالې موسسې د ارزونو په اساس اکراتسکین اے د انساني سرطان یا گروه 2B بالقوه عامل دی او د هورمونز د ګډوډیو او سیلولي ترنګلتیاو د رامنځته کېدا سبب کیږي او د سړی د جنسي طاقت د نیمګړتیاو او د جنین د مړینې د اثارو د رامنځته کېدا یو اغیز شیندونکی عامل په توګه مطرح دی. د دغه څېړن په وینا په ژواک چاپیریال کې د اکراتوسکین اے تل پاتې کېدا قدرت په پام سره دغه اکراتوسکین یعنی زهرجنه ماده د دغو مسالو غلو د چارمغزو وچو میوو قیوا د انګورو د اوبو په شمول د انساني مصرفونکو غنی شبو او اومو خوراکي ډیرو موادو د ککړتیا سبب کیږي. د اکراتوسکین اے سنجول په مختلفو مطالعاتو کې ترسره شوی دی خو په دغه پلان کې د مایا کریسټل ټیکنالوژي په اساس د ورژو او انګورو په اوبو کې د اکراتوسکین د سنجونې لپاره د اټومولر په محدودې کې د تشخیص په حد سره ډیر حساس بایو سنسر معرفي شو چې دغه زهر لپاره راپور شوی تر ټولو ټیټ حد دی.
د دغه پلان د مجریا اجرا کوونکي په وینا په دنیا کې د تشخیصونو د یو تر ټولو ماډرن او حساس کیټ په توګه د مایا کریسټل بایو سنسر معرفي شوی دی چې په دې زمینه کې له نړیوالې پوهې سره غږمله د خوراکي موادو د صنایعو او علومو څېړنیزه موسسه مخکښه ده او په ایران کې په دغه څانګه کې د یو ړومبني څېړنیز مرکز په توګه فعالیت کوي. د پیژندنې د چټکتیا زیاتېدل، د استفادې سهولیت پراختیا او د تشخیص د لګښت کمیدل په دغه څېړنیزې بریا کې د وړاندیزي رودې څخه د استفادې امتیازونه دي. د موسسې د کیفیت د کنټرول او د خوندي ساتلو د ډلې د علمي پلاوي د دغه غړي په وینا د انسان په مصرفي خوراکي موادو کې د اکراتوکسینز د ناروغۍ رامنځته کونې پراختیا ته په پام سره په ککړتیا د شکمنو خوړو د نمونو په مشخص کولو او اصلاح کې د لګښتونو د کمولو او د مخنیونې لپاره یوه تر ټولو اغیز کوونکې لاره چاره ده. دمګړی د اکراتوکسین د سنجونې لپاره د الیزا رودې په څیر د ایمونوکیمیکل په ځینو رودو او په لوړ کارندوالي سره د مایا کروماتوګرافي د رودې په څیر د آلو رودې دود دی. خو د اکراتوکسین د تشخیص لپاره د دو آلو رودې دومره ګران بیا او پیچلی دي چې د تیارولو د مرحلو په اوږدېدو سربیره هم د دوی لپاره سختي.
عزیزانو د دغه چیړان په وینا د تشخیص سیستمونه چټک، حساس، له اقتصادي پلوه ارزانه، د ضروری خوراکي موادو د خوندي ساتلو څخه د ډاډ منیدا په خاطر د اکراتوکسین لپاره په ځای کې د اندازه اخیستنې او د وړو راوړو وړ دي، او د ژواک چاپیریالي رسک اخیستنې د ارزونې لپاره یو ارزښمنه لاره چاره حسابیږي. د مایا کرسټل په اساس حسګر یا بایو سینسرز د وړو راوړو د وړتیا لرلو په بڼه پلان کیږي، او د ازمیخ ځایونو د ګران بیا او پیچلو تجهیزاتو ته اړتیا لري. په دغه څیړنیز پلان کې هڅه شوې ده چې د مایا کرسټل په کارونې سره یو نوی راوده معرفي شي چې تر دې دمه په وړاندې شویو درستو راودو برلاسه ولرل شي، او په یوې ساده طریقې سره او په ارزانه بیا په یو شمیر اکراتوکسین اے وسنجوي، چې د اکراتوکسین اے د تشخیص لپاره یو برلاسه وړاندیزی راوده یا طریقه لا زیات حساسیت او د پورټیبلټی وړتیا ولري چې په ورپسې مرحله کې به ترسره شي. دغه پلان د تایوان هیواد د پروفیسر شین چین په ملګرتیا او د خوراکي موادو او علومو د څیړنیز موسسې په پنګونې سره ترسره شوی، چې د نتیجو یوه برخه یې په بایو سینسر اینڈ بایو الیکټرونکس خپرونه کې چاپ شوې ده.
خو هغه درمل چې بنیادی ایټم زعفران دی، معسولی تولید د دغه ناروغه له درمل سره ډیره مرسته کړې ده. دغه ناروغي د لنډې مودې حافظې په کمزورتیا سره پیل شوي او په سوکه سوکه هیرېدو سره هر څه لا پسې ترنګلې کیږي. موجودې درملنې یوازې د دې جوګه دي چې یوازې ځینې نښې نښانې کنټرول کړي. هغه شته درمل چې د الزایمر ناروغي د پیزوانی کولو او کنټرولولو لپاره ورځینې استفاده کیږي، بشپړ کارندوالې نه لري او ډیر زیات اوارزی تاوانونه یا سایډ افیکټونه، بلکې ځینې وختونه خود سټرس، بې قراره، تحریک شونه او د معدې د مشکلاتو په سر ډیر زیات مصیبتونه او کړاوونه چې د زغم وړ نه دي هم په ځان پسې لري. په کیمیکل او نوي ترکیب شوی درملو په پراختیا سربیره د بایوټیک د پیجنګلوي او د حیات په حوزه کې سیړنې د درملیزو بوټو د اغیز کوونکو موادو د خاصیتونو او بډایتوب د پیژندنې د ټکنالوژیو پراختیا د دغې بیمارۍ په درملنه کې د اغیز کوونکو درملو له تولید سره مرسته کړې ده. د پوبنسټ شرکت د مدیر پلاوی یو مسؤل علي جلالي په وینا د دغه ناروغه یا بیماری له درملن سره د مرستې لپاره چې په نړۍ کې د عقل د زورتیا او زوال تر ټولو خوریدونکې علت ده او هر کال د الزایمر له امله مړینې په اوساره توګه زیاتیږي، د زعفران له خاصیت څخه په استفادې سره درملو د پروډکټ تولیدولو ته رسیدلیو. د ایران جوړ شوی سافروټین درمل د الزایمر په درملنه کې کارول کیږي او د دغو بیمارانو د خکېدو سبب کیږي. د نورو درملو سایډ افیکټ یا تاوانونه او نقصانونه هم لمن زوړي. د سافروټین اغیز کوونکې ماده د ایرانیو زعفرانو لبوټي برابر شوی او ور باندې کار شوی دی. په الزایمر بیماری کې مغزی سلولونه لمرګي سره مخامخ کیږي او د انسان مازغه ورسره پاشل او تحلیل کیږي.
خو دوستانو د دغه چیړان په وینا د درملیزو بوټو په حوزه کې چیړنې ښیي چې سافروټین کې موجود کروسین د عصبي سیلولونو د مرګ د کمیدا او د انسان د مغزو د تحلیل د مخنیوي سبب کیږي. په سافروټین کې موجود اغیز شیندونکي مواد د آزادو ریډیکلز وړونکي او د یوه پیاوړي انټي اکسیډان په توګه دي چې په ډیرو علمي مطالعاتو کې اثبات شوي دي. لا بل پلوه د ګلوټامیټ د اعصابو په چارو کې یعنی اعصابي کیریئر کې خار په رامنځته کېدا د الزایمر په رامنځته کېدا کې اغیز شیندونکي رول لري چې په ګلوټامیټ او د هغو په اخیستونکو باندې د زعفرانونو تعدیلي اغیزې د الزایمر ناروغۍ د نښو نښانو د پیزوانی کولو لپاره اثبات شوي دي. د دغې آلې او ګرندا په وسیله د سافروټین د خاصیت جذبېده د سټرس او په بوډاتوب دوران کې د چلندي بدلونونو مخه نیسي. همدارا سافروټین د انسان په مغزو کې د سروتونین هارمونز د فعالیت زیاتېدا لامل کیږي. د الزایمر ضد نورو درملو باندې د ډیرو څیړنو مخه په مغزو کې د سروتونین د فعالیت زیاتول دي. همدارس تیره اونۍ د ایران یو په 65 شرکتونه د وینې د اکسیجن د سنجونې د آلې په تولید سره لامل شوي دغه هیواد د 5 تولیدونکو په لیکه کې شامل شي. د وینې د اکسیجن د سنسر یا آلې په وسیله د وینې د شریانونو د اکسیجن د فعالیت فیصدي معلومی کی. دغه آله چې پالس اکسیمیټری هم نومیږي یوه غیر یرغلیزه روده ده چې د هیموګلوبینز د مالیکولو اندازه چې له اکسیجن سره اخشل شوی په جریان اچوي او فیصدی مشخصوي. دغه آله یوازې د 5 مهمو هیوادونو په وسیله پلان او جوړیږي. همداراز د بهرنیو ورته نمونو یا آلو په نسبت د ډیر زیات دقت او د پروډکټ د منلو وړ بیې په دلیل او دغه راز په سیمې او ختیځې آسیا کې موجودو پوټینشلونو ته په پام سره د سیمې هیوادونو ته د دغه محصول د صادرولو اقدام هم کیدلی شي.
دوستانو نوښتونه نومې لړۍ نننی پروګرام په همدې د ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
سر لوړی ووسئ.
القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلی بیا په وطن راغی لسپیرو دشتو دلونگو بیرازی
گرانو قدر منو اوریدون کو د تودو سلامونو نیکو هیلو او شو پرزوینو په وړاندې کولو سره ز فاطمی لخبل محترم امکار
علی اصغر عبیدی سره
د نوروز د جشن لیو بل پروگرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. دوستانو په دې پروگرام کې غواړو چې په ځینو هیوادونو کې له نوروزی دودونو او دستورونو سره آشنا شو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
د لرغونی نوروز پر رسیدلو سره ښکلی نوروزی ژغونه او د اختر د مبارکۍ وویل له ایران نه علاوه د ایران د کلتوري قلمرو په نورو ډیرو هیوادونو کې اورېدای سي چې هر یو ژغ ښکلی او د اورېدو دی. ایران ډیر لرغونی او زور تاریخ لري، او د دغه پخوانی تاریخ او تمدن لروی کلتوري قلمرو ډیر پراخه دی. لرغونی نوروز د دغه کلتوري قلمرو یو اصلي مظهر دی چې نن سبا یې د نړۍ لږ تر لږه په دولسو هیوادونو کې لمانځل کیږي. نوروز چې په شمالي نیمکره کې هم د هغه د پسرلیزو معتدلو شیبو او د پسرلي موسم د شروع په وخت کې له ښکلو آدابو او دودونو سره مل سوی دی، او له دریو زرو کلونو نه زیاته موده وسوه چې د پسرلي له شروع کېدو سره په یو وخت د نړۍ په مختلفو سیمو کې زیاتره کورنۍ سره راغونډیږي چې دغه د خوشحالۍ پسرلیز رسم ولمانځي. نوروز د دنیا د خلکو ترمنځ دومره محبوب او خوشاونکی دی چې په 2010 کال کې ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک په دغه ورځ د نوروز د نړیوالې ورځې په نامه سره په رسمیت وپیژنده. له هغو هیوادونو څخه چې لرغونی نوروز په کښې لمانځل کیږي، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ترکیه، هندوستان، تاجکستان، ترکمنستان او په چین او په نورو ډیرو هیوادونو کې ځینو قومونو نه اشاره کولای سو.
قدرمن اوریدونکو، د پروګرام په سر کې آذربایجان جمهوریت ته ورځو او ګورو چې هلته نوروز څه ډول لمانځل کیږي. په آذربایجان جمهوریت کې د نوروز حال او احوال او پروګرامونه زیات د لیدو وړ دي، او خلک د نوروز له رارسېدانه څو اونۍ مخکې په تیاریو بوختیږي، او چهارشنبې سوري چې له پخوانیو دودونو څخه پاته یو جشن دی لمانځي. په دا ډول چې د څلورو چهارشنبېګانو په شپو کې جشن او ګډاګانې کوي، دغه رسم له څلور عنصرونو یعنی اوبو، هوا، خاورې او وره د مځکې د تشکیل د یادونې په خاطر نومول شوی دی. د آذربایجان جمهوریت په پایتخت باکو کې د نوروز د اختر جشنونه د دغه ښار په ایچری شهر نومې تاریخي برخه چې د دغه ښار د اوسیدونکو او بهرنیو سیلانیانو لپاره یو ډیر په زړه پورې ځای ګڼل کیږي لمانځل کیږي. په دغه ځای کې نوروزی مراسم او دستوري جوړیږي، او ځایي خوراکونه او مختلف ډوله کبان هم پخول کیږي، او همدارنګه په مختلفو غرفو یا سټالونو کې مختلف لاسي صنایع، شیرنیانې او مرباجات
په هندوستان کې د نوروز منزل کېدای شي عجیبه خبره وي، خو دغه ستر هیواد د پخوانیو حکومانو د واکمنۍ په زمانه کې د ایراني کلتور او ژبې د پراختیا له اثراتو لیرې نه دی پاتې سوی، او د هند کلتور او تاریخ په اړه ګوښه کې د ایراني کلتور نښې نشانې لیدل کېدای سي. نوروز د ایراني مهاجرو پارسیانو نه علاوه د هند د ځینو نورو قومیتونو ترمنځ هم لمانځل کیږي. په دې اړه له هندي شاریز د قمر عباس خبرې اورو چې له ډیرو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او وایي: زه قمر عباس یم، او د هندوستان له اتر پردیش صوبې سره چې د هند په شمال کې پرته ده تعلق لرم. که وغواړم په هند کې د نوروز په باره کې خبرې وکړم، نو په کار دی ووایم چې د نوروز جشن په ټول هند او په خاصه په دریو سیمو کې لمانځل کیږي. لومړی د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر سیمه ده چې د ایران په شان پکښې خلک جشن لمانځي، او د نوروز لومړنۍ ورځ په دغه سیمه کې سرکاري تعطیلي وي. په کشمیر کې د ایران په شان د یو بل لیده کاتو د خلکو له تګ راتګ نه علاوه د دغه سیمې خلک د نوروز په شروع کېدو سره د ونو په کرلو چې شجرکاري ورته وایي لاس پورې کوي، او خلک په خپلو کورونو، پټیو او باغونو کې ونې کري، او حتی د ټول کشمیر په سطح هم د شجرکاری مهم ترسره کیږي. په کشمیر د نوروز جشن شپږ ورځې وي، او خلک ځای خوراکونه او ډوډۍ پخوي. د کشمیر نوروز د ایران له کلتور سره ډیر یو شانوالی لري، او همدې وجه دی چې دغه سیمې ته وړکی ایران هم ویل کیږي. د هند په بل سیمه کې د هند پارسیان هم د نوروز جشن لمانځي، چې دغه د هند پارسیان په اصل کې د ایران زرتشتیان دي چې پارسیان ورته ویل کیږي. دوی هغه ایرانیان دي چې پیړۍ پیړۍ مخکې هند ته هجرت کړی و، او کلتور یې هم لږ د هند ځایي کلتور تر تاثیر لاندې راغلی دی. دوی هم د نوروز جشن په ښه ډول لمانځي. د لمانځلو روایت او فلسفه یې د ایران په شان ده، یعنی دا چې ولې دغه جشن لمانځي او د هغوی په پروګرامونو کې هم د هند تر تاثیر لاندې راغلی دی. پارسیان هم د نوروز لپاره ایرانی خواړه پخوي او هم ځایي خواړه. مثلا دوه ایرانی خواړه چې یو ته زعفران پلو ویل کیږي او بل حلیم دی، او باقی نور نوروزی خوراکونه د خپل ژوند تیرولو له ځایونو سره اړوند دي. زیاتره پارسیان په ګجرات صوبه او ممبای ښار کې ژوند کوي. دریمه ډله چې د نوروز جشن لمانځي په عامه توګه د هند شیعه مسلمانان دي، چې هغوی د هند په هر ځای کې وي نو دغه جشن لمانځي، چې البته دغه لمانځنه هم ډیره په عمومي سطح نه وي او زیاتره خلک په خپلو کورونو او محلو کې پروګرامونه جوړوي او مخصوص دسترخوان غوړوي او د کال د رنګ په بنیاد خوراکونه برابروي، او ډیرې داسې سیمې شته چې په نوروز کې د پخواني رسم مطابق په یو بل اوبه شیندي. البته هم هغه ډول چې می اشاره وکړه، د هغوی ترمنز د نوروز لمانځنه په کورونو په سطح ده او زیاتره د هند په شیعو کې دغه مراسم لیدل کیږي.
ډیر قدرمن اوریدونکو، له هند نه به اوس پاکستان ته راشو، هغه هیواد چې له کلتوري او تاریخي لحاظه له دغه هیواده لیرې نه دی. او ښاغلی عبدالرحیم دورانی په پاکستان کې د نوروز په اړه خبرې کړې او شروع یې داسې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عبدالرحیم دورانی د ایران د اسلامي جمهوریت د پښتو راډیو مدیر یم او د پاکستان له خیبر پښتونخوا سره می تعلق دی. نو د نوروز په اړه باید دا ووایم چې په پاکستان کې د نوروز ځینې مراسم له ایران سره یو شان دي، چې یو پکې د هفت یعنی اووه عدد دی. مثلا په ځینو سیمو کې یو لړ خوراکونه پخول کیږي، لکه اووه ډوله خواړه او اووه ډوله میوې. همدارنګه په مختلفو سیمو کې مختلف رسمونه دي. اوس که د پېښور سیمه یاد کړو چې خپله هم له دغې سیمې سره تعلق لرم، شیعه مسلمانان په تیره بیا قزلباش اووه ډوله شیرنی پخوي، او همدارنګه د کورونو صفایی او د یو بل لیدو کتو ته تګ راتګ او نوې جامې اچول هم پکې لیدل کیږي، چې دا کارونه له ایران سره مشترک دي او یو لړ داسې رسمونه دي چې ایران جدا دی. په ځینو سیمو کې دا رسم دی چې د نوروز په شپه اور بلوي او د ور د پاسه دانګې را دانګې. خو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر او گلگت او بلدستان چې خپله هم یوه جدا صوبه شوې ده، او نورو اکثرو سیمو کې شیعه او ځینې سنی او تصوف خاوندان دا عقیده لري چې هغه ورځ چې د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له حجۃ الوداع نه د راستنېدو په وخت په غدیر خوم سیمه کې له یو لک نه زیاتو صحابه او په ټول کې حضرت امام علی علیه السلام د امیر المؤمنین په توګه وټاکه او د هغه د ولایت اعلان وکړ، هغه ورځ له نوروز سره سمون خوړه. په همدې وجه په دغه ورځ خاصې دعاګانې لوستل کیږي، نوې جامې اچول کیږي، او د قوالۍ محفلونه چې محفل سما ورته ویل کیږي جوړیږي، چې پکې قوالی کوونکي د خدای د ګران رسول او حضرت امام علی علیه السلام او نورو اهل بیت علیهم السلام او اولیای کرامو پشان کې په ساز سره مدح کوي او د مشهورو عارفانو کلامونه وړاندې کوي. همدارنګه د چوغان پشان خاص لوبي هم لري. د پاکستان د بلوچستان صوبې پشان په ځینو سیمو کې د ایران پشان سیزده بدر مراسم هم شته او نوی هجری لمریز کال د وړومبۍ اوري د میاشتې په دیارلسمه غرونو دشتو او شینکیو ته ځي او د سیزده بدر مراسم لمانځي چې همغه له کورونو بهر په غرنیزو او بیابانی او شنو سیمو کې له خپلو کورنیو سره تلل او هلته خواړه پخول یا له ځان سره تیار وړل او خوړل او ګرځېدل راګرځېدل دي او پخوانی رسم چې په یو بل باندې د اوبو شیندل دي او دا اعتقاد لري چې اوبه د روشنایۍ نښه ده. د پاکستان د کراچۍ او لاهور په شان سترو ښارونو کې نوروز زیات نه لمانځل کیږي، خو په غریزو او غرنیزو سیمو کشمیر، ګلګت، بلتستان، بلوچستان صوبه او د خیبر پښتونخوا په کورمه سیمه کې زیات منزل کیږي. د دې یوه وجه دا هم کیدلی شي چې دلته زیاتره خلک مال او څاروي لرونکي او زمینداری کوي او د دغو خلکو هر څه له پسرلي موسم نه پیلیږي او نوروز هم پخوانی فلسفه لري چې له زمینداری او کرهنې سره تعلق لري، نو ځکه د دغو سیمو خلکو دا اعتقاد موجود دی.
احسان، د دې خپرونې وخت پای ته ورسېده. هیله ده چې خوند مو ترې اخیستی وي. Mm-hmm.